د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته پیښو ګواښونو د انتخاباتو د څار بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلا کې د تېرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. او د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. بشپړه خبرونه. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبې د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل سوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
چاپ له د روسانو بمباری وې، بیا د امریکایانو بمباری وې، بیا د طالبانو ستم و، بیا اوس د ظلم ستم پر مشروع دی د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځانګړو ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په دې پېښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 کانو د وجل کېدو ادعا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړنو لپاره هلمند ته د یو پلاوي د لیږلو امر کړی دی. ناټو په د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلې اردو له قمندانۍ څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې 9 وسلوال د زابل د مرکز په اوم کې سیوري او شینکۍ ولسوالیو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي او 3 نور وسلوال بیا د شاجوی ولسوالۍ د خنجک په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په برید کې وژل سوي دي. سرچینه وایي د افغان ځواکونو په تیرو 24 پوځي عملیاتو کې د وسلوالو 13 کړۍ ماینونه هم شنډ سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنو ولسوال په یوه چاودنه کې وژل سوی او دوه ملګري یې ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویند عبدالغني مصمم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیل په نوم دا طالب تېره ورځ د شلتن ولسوالۍ په چوګام کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی او دوه تنه ملګري یې وژل او ټپیان سوي دي. مصمم وایي ماین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکې الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه د پارلمان مخه نیولې ده. او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتینیان په پلازمینه یریوان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د پر سر وشتل شوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د هاروتینیان مړی تیره شپه موندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان په وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې یې تر نښتو وروسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې یې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل سول. د 2013 کال په جولای میاشت کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې جسمو ګوې پانه د هر وخت کتل شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځ ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي او د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د محلونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې مسلې د انتخاباتو د څار د یو سازمان د مشر یوسف رشید سره مرکام لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره څو نوماندانو بیلابیلې کمپاینې غونډې جوړې کړې. ولسمشر غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیان او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. په هلمند کې د موساکلا ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند عکس العملونه راپارولي، نن په لشکرګاه کې د دې مرګ ژوبلې په ضد لاریون هم و. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د ګوړی اچار پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړی. دوی وایي له همدې امله دغه وو مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې ولسوالیو کې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
نامنی د راتلونکي شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له امله یې آن په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن انګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ، چې ممکن درې مرکزه په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز تامین دي امنیت خاموش.
بلخ د کابل ولایت د انتخاباتو کمیشن رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست پارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4,902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مهمې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړۍ لخوا هغو ته هدایت ورکړل شوی چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. مخالفو ته اطمینان ورکوي چې باندې غو ساحو کې لاسي خپل رائے دیو کاروي او کوم څه بند رامنځته کیږي.
بل خو د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان پښپګمه د امنیت په ټینګه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې پښپګمه تر سره شي چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ننګونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونو امنیتي پلان نشي پلي کولی. له ښاغلي رشید سره د رحمت الله افغان مرکه ورو نوموړي په سر کې له ښاغلي رشید پوښتلی چې د امنیتی مرکزونو په وړاندې پیخ امنیت وبخی چې د رایو د مرکزونو په وړاندې امنیتی ستونزې څومره جدي دي.
د امنیتی مسایل په اړه باندې وایي چې موږ مخې ودانه کړی ده چې سره خلکو ګډون پروسې کې محدودوي. په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورې ده، او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه پاړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي، او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټولو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکنت کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نوم باندې کړی دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره اوس باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده.
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برابر په دام اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده، او دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایت کې میسون ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې برید پر شوی دی، خو په دغه کوم جنډ ورته وکړي او دغه نور براجي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي، دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه کارکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوی چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه عمل وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي، بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د امنیتي اندېښنو پر موضوع مرکه اوریده.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلورو نوماندانو نن کمپاینی غونډه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې، وسنی اجرایی رئیس عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیانو کې، او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوي کړي او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح ترڅنګ ډېر پر یو بل توندې نیوکې هم کړي. دغو ټاکنو ته څلور ورځې پاتې دي. تفصیل ناجیه صافی راکی.
د ولسمشر یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډیره خپلې کمپاینی غونډې ولایتونو ته غزولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سه شنبه په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوه رهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټي وي او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی او د ټاپي پروژه ستاسې غوښتنه وه چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
خلکو ته اجازه ورکړئ چې خپل رای وکاروي. په پوره شفافیت کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسؤلیت به یې ستاسې په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشري ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
ومولدل چې څلورو کاندیدانو نن کمپاینی غونډې درلودي. مخکې مو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه واوریدل، خو په انتخاباتو کې یوازې امنیت هغه اندېښنې نه دي چې د خلکو لپاره یې رای ورکول ستونزمن کړي. په هلمند او یو شمیر ولایتونو کې خزینه رای ورکوونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکول لپاره د عکس اخیستل حتمی ګرځولی دي او دا هغه ستونزه ده چې ښایي ګڼې هغه ښځې چې نه غواړي عکس یې واخیستل شي د رای ورکولو څخه بې برخې شي. په هلمند کې په همدې اعتراض یو شمیر ښځې راټولې شوې او غوښتنه یې کوله چې په رای ورکولو کې د عکس اخیستل حتمی نه وي. له هلمند څخه لیاستای رپورټ راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محروم شي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خو دې ته مو نه پرېږدي چې یعنې پته غز موږ ساکسو دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې دا څوک ورته چې رای ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیس ساکس اخلي. موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو، په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پسند چې عکس نه ورکوو. موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو. دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوي.
په هلمند کې بېله دې هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې درای مرکزونو ته نشي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي. د قابل تغییر دي، مثلا تغییر ورکول سي، نو موږ جدا د کمیسیون څخه او د مرکز څخه د خواهش لرو چې د شزینو د لپاره د باید چې یو امتیاز تاسو بولئ اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره د شرایط نه ورسې.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شری دین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورس که زه ورکه مثال زبې یو شزه اجازه لرم نورې په صلاح او شزه د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکې دغه موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسېږي.
زما نوم شغلاته، زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پریکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې شي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په غزنی کې سلګونه کسان د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ راټول شوي وو. دوی وایي د دغه ټیم پروګرامونو یې خوښ دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورټ راکوي.
دا دوشنبه په ورځ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د روانو ټاکنیزو کمپاینونو په بهیر کې لومړنۍ کمپاینې غونډه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم له لورې وسوه. دغه غونډه چې د دغه ولایت د ولسونو له لورې جوړه سوې وه، په کې د بېلابېلو قومونو، مذهبونو او سیمو پسونو کسانو غونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ویناوې وکړې. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ځکه د دولت جوړون کې ټیم لا تړکو چې دا په ټولو کې وړ او د کار ټیم دی. کامرانی زیاته کړه دغه ټیم په تیره دوره کې تر ډیره د فساد مخه نیولې، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې ښه پر مخ بیولی او وطن ته یې په اقتصادي توګه ګټې رسولې دي.
یعنی دغه ټیم له شامو ولاړ یو چې هغه واقعا د افغانستان وړو غږ ته دا معلومه ده چې دا ټیم د افغانستان لپاره کار کوي او د افغانستان په انکشاف ده او د افغانستان د خلکو لپاره یو دستور په لاس کې لري.
دا یاد شورا یو بلغړی حمید الله نوروز په خپلو خبرو کې ویل په وسنی بحراني حالت کې دولت جوړون کې ټیم په ځانګړې توګه اشرف غنی افغانستان له وسنی بحراني حالت څخه ایستلای شي ولسته تر شا ودرېږي.
ای تنها کسی است که می تواند افغانستان را از همه بحران های فعلی و موجود نجات بدهد.
قومی مشر او د سولې شورا پخوانی رئیس خلیل الله تک ویل د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساس ټیم هغه ټیم دی چې افغانستان له اقتصادي محاصرې څخه ایستلای دی. هغه زیاته کړه 15 کاله وړاندې چې کله به پاکستان د ډیورنډ کرښه وتړله نو بیا به ټول سوداګر او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخ وو، خو دا وخت افغانستان له نړۍ سره ډیری سوداګریزې لارې لري.
جلالت نواب رئیس جمهور اشرف غنی نه کوم وسلوال باند لري، نه کوم وسلوال گروپ لري، نه هغه د زور او د زر خزانه ده چې خلک مجبوره کی چې ما ته رایه ورکړي، ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ چې افغانستان د اقتصادي معاصره نه ویست او افغانستان یې چاره د بزنس باندې تبدیل کړ.
دا ولایت شورا منشی حمید الله سروری هم وویل موږ ځکه د یاد ټیم ملاتړ کوو چې دغه ټیم نظریاتي سیاست پر مخ وړي. مشرانو یې هیڅ شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې. موږ د دغه ټیم په بریا کې د غزنی د خلکو خیر وینو.
مردم غزنی با تیم دولت ساز همکار در آینده حق خود را خواهد خواست.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مرای ورکړي.
دوستانو د خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاریون حال هم درکو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. افغان طالبانو په کوټه کې چیرې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو شورا چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي میشته ده، په دې وروستیو کې د دوو ځایي قومونو ترمنځ یوه شخړه هواره کړې. پاکستان که څه هم په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو هغه تورونه چې کابل، واشنگټن او یو شمېر نورو لورو پر دې هیواد لګولي تل رد کړي، خو دا چې طالبان په سیمه کې یو قومي شخړه هواروي ښایي په دې هیواد کې د دوی د فعال حضور بل ثبوت وي. د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوری چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی دراوړی.
د پاکستان په کوټه کې د قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترینو د قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه کې په اکاخېل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2014 میلادي کال د اکاخېلو او ترینو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته یو سپینه پګړۍ پر سر افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارات پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم و، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅې کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وای، فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترینو قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 108,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلاشنیکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې ډیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا ویبپاڼې سره هم شریک کړي، وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ بے سارا دے
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي او طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راوله فیصله کړی ده، دا موږ نو څه ویل چې دا به پایدار وي که بنې، خو دا ګمان مې دي چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواله فریق به نه کې مات
په یو ویډیو کې چې ښاغلی انترکی اخیسته، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي چې وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو ته مخ ور واړاوه چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي. ښاغلي ترین په وینا، طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ویرجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو د غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند PMAP په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته روښانه نه و چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، او کله چې په جرګه کې مو لکه د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه له څو سیمه ییزو چارواکو سره هم تماس ونیول شو، خو ډیرو یې په دې اړه بې خبري وښوده.
دوستانو و موریدل چې طالبانو هغه شورا چې ویل کېږي په بلوچستان ایالت کې میشته ده او په رسنیو کې ورته ډیر کله د کوټې شورا ویل کېږي. د شورا په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې شخړې په هوارولو کې جرګه کړې ده او یو شخړه یې هواره کړې ده. په دې موضوع مو ریپورټ واورېده زموږ اګلاس د راډیو ناوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږه غلاسه د راډیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت شو. مللی بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه ترې اورو.
د لشکرګه اوسیدونکو په موساکلا کې د تیر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل شوي وو. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبرې په ناټو کې د امریکا سفیر کړي دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو د طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. البته د نړۍ افغانستان او سیمې د خبرونو مهم ټکي سر ټکي چې تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش کرکټ مین لوبلو ترمنځ د درې اړخیزه شل ورځو سیالیو پایلو به نن مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د غلوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د شیر بنگلا لوبغالي کې کیږي چرته چې نن د باران اټکل هم شوې ده. که په مقایسوي ډول د افغانستان او بنگلاديش وسته 15 سیالیو ته وګورو، دواړو لوبډلو خپل درې سیالۍ ګټلي او دوی بایللې. د درې اړخیزو لوبو د غلړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، زیمبابوي او بنگلاديش د کرکټ من لوګلو ترمنځ پیل شوې چې نن به پای ته ورسیږي. د تیکوندو افغان لوبغاړي احمد جاوید جرجی د ازبکستان په کوربتوب د تیکوندو سیالیو څخه د سرو زرو میډال خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از راډیو ته ویل چې ښاغلی جرجی په دغه سیالیو کې خپلو قزاقستاني، ازبکستاني او قرغیزستاني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو د سرو زرو میډال وګټه. دغه په خبره دغه سیالۍ په دوو کټګوریو کې د ځوانانو او کمکیو ځوانانو په برخه کې ترسره شوې چې تیره ورځ پای ته ورسېدې. مسینک لوبډلې د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو د تیر پړاوتلې لوبډلې بوس ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبې پچا بوس لوبډلې وګټله او خپلې سیالۍ لوبډلې مسینک ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې مسینک لوبډلې د لوبې